د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په پاکستان کې افغان طالبانو د خپلو اختلافاتو د هواري لپاره غونډې کړې دي او کابل پر دې غونډو اعتراض کړی دی. خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی افغان چارواکي پر پاکستان انتقاد کوي چې په خپلو ښارونو کې د طالبانو د سرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم د وسلوالو له یو کمین څخه روغ وتلی او هند له پاکستانه غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. پوره خبرونه. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې د طالبانو د سرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس وایي د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره یوې ډلې د منځګړو ملایانو په وروستیو ورځو کې له ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې ده. افغان حکومتي چارواکي وایي چې د طالب مشرانو دا غونډې په کوټه او د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې کیږي. د ولسمشر اشرف غني ویاند ظفر هاشمي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا ډلې په سرګند په پاکستان کې غونډې کوي او هغه ځای د افغانستان خلاف جګړه اعلانوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا د رویټرز خبري اژانس په خبرو کې ویلي کچیرې پاکستانی طالبان په جلال آباد کې غونډې وکړي د پاکستان خلک به څه ډول احساس کوي. تر دې مخکې افغان ولسمشر اشرف غني په یو لیک کې له پاکستانی چارواکو غوښتي و چې په پاکستان کې د افغان طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د وسلوالو له یو کمین څخه روغ ووت. وسلوالو تېره ورځ په فاریاب کې د عبدالرشید دوستم د موټرو پر کاروان برید وکړ. د 209 شاهین قولي اردو د ارکان رئیس تورن جنرال غلام حیدر حیدری رسنۍ ته وویل چې امنیتي ځواکونو په جوابي برید کې اته یاغیان وژلي او یو لس یې نیولی دي. د جنرال حیدری په وینا په برید کوونکو کې بهرنیان هم شامل وو.
درمیان
اینمی مخالفین و طالبان دغه مخالفان او طالبان په منځ کې بهرنی هم پیژندل شوی. فکر کوم چې دوی د ازبکستان دی او یو یې هم پاکستان دی. د جنرال عبدالرشید دوستم پر پوځي کاروان تیر ورځ هغه مهال د زیو شو چې د لغورمات څخه قیصر ولسوالۍ ته استنیده. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په افغانستان کې د خبرو له لارې د رواني شخړې د هواري غوښتنه وکړه او له افغان حکومت څخه د نړیوالې ټولنې پر قوي ملاتړ ټینګار کړی. د تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو په اشقابات کې له خبرو وروسته په افغانستان کې د ستونزو د هواري او سولې د ټینګښت لپاره خبرې اترې یوازینی حل لار بللې ده. امام ملي رحمان او قربان قلی بردي محمدوف په رسمي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د زور او پوځي ځواک په کارولو ستونزې نه هواریږي. د افغانستان د دې دوو ګاونډیو هیوادونو مشران په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خپلو کی خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان هغه سیمې هم ناامنه شوي چې د دې هیوادونو پولو ته نږدې پرتې دي. داسې اندېښنې شته چې ښایي سخت دریځي وسلوال د افغانستان څخه خپل فعالیتونه د منځنۍ اسیا د هیوادونو ته پراخ کړي. په کندوز ولایت کې د اوسګارۍ له امله ډېر ځوانان له وسلوالو مخالفینو سره یو ځایږي. د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د برخې مسؤول عبدالغفور هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت شاوخوا 15% ځوانان له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شوي او دا رقم ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلي هوتک خبرداری ورکړ که حالت همداسې دوام وکړي د کندوز امنیتي وضعیت به نور هم خراب شي. په کندوز کې له څو میاشتو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ وخت ناوخته جګړه کیږي او ځینې سیمې لا هم د مخالفینو په ولکه کې دي. هم په کابل کې د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د افغاني او پیروي یو امریکایي ډالر درې شپېته افغاني څلوېښت پوله، یو یورو نهه شپېته افغاني څلوېښت پوله، د انګلستان یو پاونډ شپږ نوي پنځه شپېته پوله او د زر ایراني تومان اتلس افغاني اتیا پوله. بیا هم خراغلی. هند له پاکستان غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. هند تیر کال له پاکستان سره د ورته غونډې لپاره خبرې نه وې کړې. د هند بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ وویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز له بیلتون غوښتونکو سره د یک شنبې پر ورځ په نوې ډیلي کې مخکې وګوري چې له خپل هندي سیال اجیت ډوال سره خبرې وکړي. د هند د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکاس سواراپ وویل دا ډول لیدنې کتنې د روسیې وفا په خار کې لښوی تفاهم سره سم نه دي. د هند سره صدر اعظم نریندرا مودي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره 13 میاشتې وفا په خار کې کتلی وو او داسې ښکاریدل چې دواړه لوري د اړیکو د ښه کېدو نیت لري. په ورته وخت کې یو شمیر بیلتون غوښتونکو مشران چې نوې ډیلی ته تلل په سرینګر کې د لنډې مودې په مخه توقيف شول او څو ساعت وروسته بیرته خوشې شول. په دغو نیول شوی کې یو هم میرویز عمر فاروق دی. د ویل د هند حکومت حیران دی چې څوکړي او د دوی د لیدنې کتنې هدف د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو ملاتړ ده. د امریکا حکومت وی پروانه اونۍ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یادایش دویم کس په عراق کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند نیټ پرایس ویل فاضل احمد الحیالي هغه مهال په یو هوایي برید کې وژل شو چې په موسل ښار کې په خپل موټر کې روان و. نوموړی د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي مرستیال او د سوریې او عراق ترمنځ د وسلو مهماتو او افرادو د انتقال مسؤول و. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند د الحیالي وژنه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې ته یو دروند ګزار بللی، ځکه چې د نوموړي اغیز د ډلې مالی، رسنیز او اکمالاتي فعالیتونه څرخول. د ابو عبدالله په نوم د داعش د رسنیو یو بل مسؤول هم په دې هوایي برید کې وژل شوی دی. اسرائیل د دوهم چینل تلویزیون تیر ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله پر ایران د اسرائیل د برید مخه نیول شوې ده. دغه تلویزیون د اسرائیل د پخواني دفاع وزیر ایهود بارک یو غږ موندلی دی چې وایي د ایران پر ضد د برید پلان جوړ کړه، او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم دا پریکړه تایید کړه. ایهود بارک دا هم وایي چې په 2010 میلادي کال کې د اسرائیل لوی درستیز د برید یو پلان مخه ونیوله، او وایي ویل چې پوځ داسې برید ته چمتو نه دی. دوهم برید په 2012 میلادي کال کې د دې لپاره نشو چې د امریکا او اسرائیل ځواکونو تمرینات لرل. دا راپور په داسې وخت کې خپور شوی چې اسرائیل د ایران او د نړۍ د پیاوړي هیوادو ترمنځ د اټوم په برخه کې د شوي تړون پر ضد سخت تبلیغات پیل کړي وو. د نړیوالو له ایران سره منلی ده چې د اټومي حساسو فعالیتونو د مخنیوي په بدل کې به پر دغه هیواد بندیزونه لرې کوي. د عراق د شیعه او مذهبي مشر د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي څو د اصلاحاتو بهیر پر مخ یوسي او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. د آیت الله علي السیستاني له استازو یو تن پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې له حکومت وغوښتل چې اصلاحاتو ته دوام ورکړي او د خلکو د مالونو لویه غله د تعقیب کړي، خو نوموړي خبرداری ورکړ چې دا اقدامات باید د داعش له وسلوالې ډلې سره د مبارزې پر حساب ترسره نه شي. داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د عراق پراخې سیمې لاندې کړي دي. د جمعې له لمانځه څو ساعته وروسته په کربلا، بغداد او څو نورو ښارونو کې په زرګونو کسانو لاریونونه وکړل او د اصلاحاتو خو خدمتونو د وړاندې کولو او د فساد د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. او د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت وایي تیره شپه پر یو چټک اورګاډي ډزو کې چې له امستردام څخه پاریس ته روانو درې کسان ټپیان شوي دي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت یو ویاند د فرانسې ټلویزیون ته ویلي د ډزو په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی او د اورګاډي له سپرلیو خالي کړل شوی دی. نوموړي ویلي د دې برید انګیزه لا څرګنده نه ده. له بلې خوا د فرانسې د اورګاډو د ملي ادارې ویاند ویلي چې مشکوک کس یو میل وسله او یو چاقو درلود. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مومنه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې طالبانو د خپل اختلافاتو د حل کولو لپاره غونډه کړې او کابل د دې علني غونډو په خاطر پر پاکستان اعتراض کړی. په دې خبرونه کې مو د افغانانو د نظر له امنیتي چارواکو سره هم شریک کړی.
امنیتی ځواکونه چې تجهیز نه شي سوله نه راځي.
زموږ دا مشران ځان تجهیز کړي د امریکا نه له نورو نه وغواړي.
په دې ارتباط د افغانستان د امنیتي چارواکو نظر د سره شریکو. د امنیتی ځواکونو او ملکیانو ترمن د اړیکو د شکیدو لپاره لوبي شوي.
دا د اشاره کرټي لوبي وي چې د پولیسو او د عوام ترمن تر سره شولې.
دا لوبي په خوست کې شوي دي او په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
دا رواني تکلیفونه د شخړې د جګړې سره زیاتېږي. یو خوده او بل خوده که څوک د رواني تکلیف ولري که شخړه باندې جګړه
په دې اړه د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې په تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له یو شمیر هغو ملایانو سره کتلی چې هڅه کوي د ملا محمد عمر لمړین را وروسته د طالبانو ترمنځ را پیدا شوی اختلافونه حل کړي. دا د هغو غونډو په لړ کې وروستۍ یوه ده چې افغان حکومت یې غوسه کړی او پاکستان یې ملامت کړی چې په خپله خاوره کې د افغان حکومت مخالفانو ته د غونډو او راټولېدو اجازه ورکوي. په دې اړه اجمل اند د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد نور تفسیر وړاندې کوي.
څونه مخکې چې کله د ملا عمر د مړینې خبر وسلوالو طالبانو تایید کړ، نو د دې ډلې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات هم راپورته شول. که څه هم یو شمېر مهمو طالب قومندانانو ملا اختر محمد منصور د خپل مشر په توګه تایید کړ، خو د ملا عمر د زوی په شمول یو شمېر نورو طالب مشرانو له دې ټاکنې سره مخالفت وښود. د پنځشنبه په ورځ یې ډلې منځګړو ملایانو د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې. د رويټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد لخلی وای دوی هڅه کوي چې د منصور او نورو طالب مشانو ترمنځ اختلافات لری کړي. مجاهد رويټرز ویلي منځګړو ملایانو د هر لوري نظر اوریدلې خو لا پریکړه ته نه دی رسیدلې. رويټرز خبري اژانس طالبانو د وی سرچینې په حواله چې نوم له خودلو یې ډډه کړي وای د دنیا لیمان براتلونکو څو ورځو کې پریکړه وکړي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر پاتې شي کنه. دا جانسوی ک چیرې ملا منصور ملاتړي منفی نتیجه ونه مني د طالب مشانو ترمنځ د اختلافات او د زیاتیدو احتمال شته. په ریپورت کې ویل شوی چې د منځګړو ملایانو د هڅو چې ملا منصور سره ګوري څورې وختونه وو طالب ویان زبیح الله مجاهد د ځن سبب امنیتي اندېښنې بللي. خو افغان لوري چې وایي د طالبانو د ټولي غونډې د کوټې په څیر د پاکستان په خارونو کې په پرانیستي توګه روان دي د طالب مشانو ترمنځ ورستوي غونډو نور هم غوسه کړي. افغان حکومت وایي پاکستان باید په خپل خاوره کې د طالب مشانو او د دوی د ملاتړو د غونډو او آزاد فعالیت مخه ونیسي او په دې برخه کې باید سرګند ګامونه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د رويټرز خبري اژانس سره په خبرو کې پوښتلی ک چیرې پاکستانی طالبان د افغانستان په لویو خارونو لکه جلال آباد کې ښکاره غونډې وکړي د پاکستان خلک به څه ډول احساس لري. د طالب مشانو د ورستۍ غونډې ریپورت په داسې حال کې خبريږي چې تیرونه د افغان حکومت یو لوړ پوړی هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د رويټرز خبري اژانس په وینا هغه ته د هغه خارونو لیست ورکړي چیرې چې طالب مشان غونډې کوي. پاکستان وایي د دوی په باور افغان طالب مشان په افغانستان کې د نن غونډې کوي هغه څه چې افغان حکومت یې نه مني. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د زینو غړو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی وای د دې ډلې د زرو په شاوخوا کې ملاتړي چې پکې د جګړې د لګر قومندانان هم شامل دي په کوټه کې راټول شوی سو د مشرتابه پر سر دروان شخړې هوارې وڅاري. همدا اژانس د ولسمشر اشرف غني د ویان ظفر هاشمي له خولې وای دا ډلې په سرګند حالت غونډي جوړوي او د افغانستان پر ضد د جګړې اعلان کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس سارونکو له قبل وای پاکستان ځکه په افغانستان کې د نفوذ لپاره د وسلوالو ملاتړ کوي چې غواړي په دې هواد کې د هندستان او ایران غټي په شاوتم بوي.
کابل اسلام آباد تورن کړی دی چې طالبانو ته اجازه ورکوي په پاکستان کې علني غونډې وکړي. بلورته د پاکستان ډان رسپانی د پنشن پیپرز راپور ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه کړې ده چې پر پاکستان خپل مرستې بندې کړي او دا د دې لپاره چې پاکستان نه دی توانېدلی چې د حقانی شبکه وځپي او پاکستان ژمنه کړې وه چې د حقانی شبکه به ځپي خو دا کار یې نه دی کړی. اما د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د شو او بدو طالبانو له توپیر پرته عملیات دوام لري او په ترستانو کې هیڅ ډول توپیر نه کوي. له پاکستان په دې اړه تفصیل د سبي شفق پراپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د غرپورنو په اړه تفصیل ډډه کړې چې وای واشنگتن اسلام آباد ته د تروریزم په ضد مبارزه کې د متحدینو د ملاتړ په نامه د بهرنیو مرستو ورکړه ځنډولې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورنو له مخې واشنگتن ادا کوي چې پاکستان په دې هیواد کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال د حقانی شبکې د وسلولو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي او چندان پرمختګ نه دی کړی چې په نتیجه کې ښایي د هیواد ته د متحدینو د ملاتړ په نامه د ملیونونو ډالرو مرسته وځنډیږي. دا په داسې حال کې دا چې امریکا د حقانی شبکې پر وړاندې د پاکستان پوځي عملیات کافي نه ګڼي او که چیرې د باراک اوباما اداره کانګرس ته ثابته نه کړي چې د پاکستان پوځ حقانی شبکې ته پوره تاوان رسولی نو متحده ایالات به هغه هیواد ته د متحدینو د ملاتړ په لړ کې ورکوونکي مرستې وځنډوي. امریکا په داسې وخت کې پر پاکستان د متحدینو د ملاتړ په نامه د ورکوونکي مرستې ځنډولو خبرداری ورکړی چې په دې وروستیو کې افغان دولت یو ځل بیا پر پاکستان تور لګولی چې په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال یې د هغو جنګیالیو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي. که څه هم امریکا وایي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد د پام وړ لاسته راوړنې نه دي لرلې خو له بلې خوا بیا د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې افغان پولي تسیرمه په قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیات د ټولو تروریستانو په ضد ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان قاضی خلیل الله د پنځمې پرځ په خپلې ونیزي خبري غونډه کې د دې پښتنې په جواب کې چې د امریکا متحده ایالات په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه د پوځي عملیاتو لاسته راوړلو مطمئن نه ښکاري او نه غواړي چې د متحدینو د ملاتړ په نامه د مالی مرستو لړۍ جاري وساتي. وویل د وای دوړ لوري د متحدینو د ملاتړ په نامه د مرستو د لړۍ په ګډون په مختلفو برخو کې سلام مشورې کوي او دوړ خې ځړې کې اوس هم پر خلو روانې دي. تر کومه چې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو خبره ده نو په دې کې ټول تر هغه پر ضد عملیات روان دي او د خو بدو هیڅ توپیر پکې نشته. په عین حال کې د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دا مهال له پاکستان سره سیاسي او اقتصادي مرسته ډېره ضروري ده، ځکه چې دا هیواد په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد د سترو پوځي عملیاتو په منځ کې ولاړ دی. پاکستان ته د متحدینو د ملاتړ په نامه د مرستو لړۍ په 2001 میلادي کال کې تر هغې وروسته پیل شوه چې دغه هیواد په افغانستان کې د القاعده او طالبانو ضد ائتلاف کې شامل شو، او تر اوسه پورې د دې پروګرام په ترڅ کې 13 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان حکومت ته د دغو مرستو د لړۍ وروسته قصدي تیرې میاشتې په وروستیو کې په ګاونډي هیواد افغانستان کې طالبانو پر ضد په جګړه کې د رول په خاطر په هغه ورځ ورکړل چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبرونه خپاره او تایید شول. پاکستانی پوځیانو چې د تیر کال د جون راهیسې افغان پولي ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي، دا کوي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه نږدې 3000 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي او د هغوی مرکزونه پټنځایونه او نیټورک یې له منځه وړی دی. د یادونه وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلېدو وروسته سیمې ته د خبریالانو پورتک بندیز لګېدلی چې له امله یې خپلواکو او سیمه ییزو سرچینو لا تر دې دمه په سیمه کې د پوځي عملیاتو د څرنګوالي او د پاکستاني ځواکونو د اداو په اړه څه نه دي ویلي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ خبرونه په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې خبرې شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خپلواکۍ د 16 میکلیز په مناسبت د 4 په ورځ په خپل وینا کې ویلي و چې له افغان ځواکونو سره د ولس مینه زیاته شوې او نن سبا جلب او جذب تر پخوا 9% ډیر شوی دی. د افغانستان امنیتي چارواکي دا خبره کوي چې د دغو ځواکونو روحیه پیاوړې ده، خو د امکاناتو او تجهیزاتو په برخه کې ځینې ستونزې شته. خلک وایي چې که امنیتي ځواکونه تجهیز او د هغوی امکانات ډیر نشي، په موجوده امکاناتو نشي کولای د ډاډ وړ امنیت تامین کړي. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې ځینې غړي په دې برخه کې په نړیوالو همکاریو او ژمنو ټینګار کوي. زموږ همکار یوسف خان ستران دا موضوع په تفصیل کې په دې راپور کې راخیستی ده.
د افغان امنیتی ځواکونو د پام وړ ټولو پرمختګونو سره اوس هم لیدل کیږي چې دا ځواکونه د تجهیز په برخه کې جدي اړتیاوې او ستونزې لري. داسې چې ډیر کله پلي ځواکونه په اوسنیو سختو شرایطو کې نشي کولای چې د هغوی ځواکونو لازمې مرستې ترلاسه او د دښمن په مقابل کې له درنو وسلو سره وجنګیږي. د ملي دفاع وزارت هم مني چې د ځمکنیو ځواکونو په برخه کې جدي ستونزې نه تر سترګو کیږي، خو په ډیرو برخو کې لا هم هوایي ځواکونه په بشپړ ډول فعال نه دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د ازادي یو سره په خبرو کې وویل چې له دې ټولو سره افغان ځواکونه د تیری په حال کې دي او په لوړې روحیې سره جنگيږي.
د افغانستان وسلوال ځواکونه اوس د تیری په حال کې دي. موږ پلان سوي عملیات لرو، نو اردو په شمو موقف کې دی او موږ د ځمکني ځواکونو په برخه کې کوم جدي ستونزه نسته. خو د هوایي ځواک په برخه کې ستونزه لرو، ځکه چې د هوایي ځواک ځینې برخې لکه رادار، توپچی، د بمبار پیوړی تیارې چې ملاتړې وي لا فعال سوي نه دي.
ښاغلی وزیر وایي له هغې وروسته چې د هیواد امنیت ټولې چارې په ګوښې ځان افغان ځواکونو ته پاتې شوي، د وسلوالو مخالفینو فشار ډیر شوی او د افغان ځواکونو مرګ ژوبله هم لوړه شوې ده. هغه وایي چې افغان ځواکونو ثابته کړي چې وسلوال مخالفین د دې توان پیدا نه کړي چې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. که د دفاع وزارت د هوایي ځواک تجهیز د ستونزې په ډول یادوي، د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په تخنیکي برخه کې عصري امکانات نه لري. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرایط دا ایجابوي چې په تخنیکي برخو کې نور وسایل ولرو، خو بدبختانه هغه څه چې موږ ورته نن ورځ اړتیا لرو هغه کافي نه دي. مثلا د ماینونو په کشف او د سرحداتو ساتنې په برخه کې نوې ټکنالوژي ته اړتیا لرو. په همدې ډول په هوایي برخه کې هم اړتیا احساسیږي چې باید ورته پاملرنه وسي.
د ارقامو له مخې افغانستان دمګړۍ شاوخوا 3.5 لک امنیتي ځواکونه لري چې له دې ډلې 1.5 لک ملي پولیس او نږدې 1.5 نور سیمه ییز پولیس تشکیلوي. که امنیتي دغه وزارتونه په ځینو خاصو برخو کې د ستونزې یادونه کوي، بل خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ډیر امنیتي ځواکونه د کمو امکاناتو، نه پاملرنې او کمزوري مدیریت څخه ستړي ښکاري او د ځواکونو له لیکو وځي. داسې راپورونه خپاره شوي چې له همدې امله هره میاشت شاوخوا 4000 ځواکونه د ملي پولیسو او اردو له لیکو وځي، خو دا هغه موضوع ده چې دفاع وزارت یې ردوي. په همدې حال کې د ملي امنیت ریاست بیا وایي چې د هیواد امنیت د ساتنې لپاره له هرې ممکنه لارې هڅه کیږي. د دې ریاست ویان حسیب صدیقی وایي چې افغان امنیتی ځواکونه به پیاوړی عمل وکړي او هیڅوک نشي کولای چې د پرمختګ مخه یې ډب کړي.
افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه به د خپل وطنوالو د ساتنې، د هیواد د ارضي تمامیت، د امنیت د تامین او اساسي قانون څخه د دفاع په خاطر د هر ډول ممکن تکتیک څخه استفاده وکړو.
ښاغلی صدیقی وایي که څه هم ملي امنیت په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو په کنټرول نه دی بریالی شوی، خو په ټوله کې دوی زیاتې لاسته راوړنې لري. د معلوماتو له مخې د ملي امنیت ریاست په تیرو دریو میاشتو کې 1548 تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي او نږدې 10,000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي یې ضبط کړي دي. خو له دې ټولو سره خلک وایي چې په همدې امکاناتو افغان ځواکونه نشي کولای د خلکو امنیت او د هیواد پولې وساتي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د ځواکونو تجهیز ته کار وکړي او په دې برخه کې تر نړیوالو قدرتونو لاس وغځوي.
امنیتي ځواکونه چې تجهیز نه شي سوله نه راځي. دوی سره کوم سلاح او طاقت نه وي، دوی نشي کولای د خپله خاوره وساتي.
زما په خیال باندې هغوی دومره صحیح وسلې نه لري چې کشف وکړي. د دې لپاره موږ او تاسو دومره تکلیف یو. زموږ دا مشران ځان تجهیز کی د امریکا نه نور نه وغواړي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او ناتو د 14 کلن پوځي ماموریت څخه وروسته د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د ټول هیواد امنیت چارې افغان ځواکونو په خپل غاړه واخیسته. لاغې نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ماموریت د غوڅ ملاتړ ماموریت دی چې له مخې افغان ځواکونو ته د زده کړې او مشور ورکولو لپاره شاوخوا 14,000 ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې دي. په داسې حال کې چې له پخوا جنګ ډېر شوی او د نړیوالو ځواکونو رول هم محدود دی، نو سوال دا دی چې افغان ځواکونه څه او څه ته ډېر اړتیا لري. نظامي څېړونکی محمد اسحاق اتمر وایي افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم سره په جګړه بوخت دي او په کار ده چې د نړیوالو لویو قدرتونو اوږدمهاله مرستې ولري.
فداکاري و سربازی را
کې هغه قرباني چې زموږ ځواکونه کوي د قدر وړ ده، ولې کافي نه ده؟ موږ په لوی جنگ کې ښکېل یو، نو په کار ده چې موږ کافي امکانات ولرو او ځواکونه باید ښه امتیاز ولري. په همدې ټول هغه ستونزې چې دوی لري باید ختمې سي. د هوایي ځواک شملاتړ او د نړیوالو قدرتونو ژمنې ولرو.
تعهدات کشورای بزرگ جان داشته باشیم.
په بیلابیلو ولایتونو کې یو ځای څو جګړې او د افغانستان په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت په نامه د جنگیالیو فعالیت د دې سبب شوی چې افغان ځواکونه څو ځایه په جګړو بوخت شي او د تجهیز په اړه بحث راپورته شي. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغانستان جنگ د سیمې او استخباراتو جنگ دی، چې افغان حکومت هم باید په وړاندې نړیوال مرسته کوونکي ولري. د دې شورا یو غړي عبدالقادر زازی وطندوس ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ د کمیدو لپاره باید د تروریزم په ملاتړ هیواد فشار راشي او له دې پرته بل لار جنگ کمولای نشي.
دا د استخباراتو او سیمې جنگ دی. زموږ سیاسيون باید د نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي، ځکه ټولو ته معلومه ده چې د تروریزم ریښې چیرې دي او څوک هغه پالي. نو په کار ده چې نړیواله ټولنه فشار راوړي او له هغې پرته زه فکر نه کوم چې که موږ هر څومره تجهیز او ځواکونه مو ډېر شي دا جنگ ختم کړای شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې روان جنگ د افغانانو ترمنځ جنگ نه دی، بلکې وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه مخې ته بیایي. د چارو کارپوهان وایي نړیوال هیوادونه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري باید د افغان ځواکونو تجهیز ته پام وکړي، ځکه دا ځواکونه د تروریزم ګواښ د کمیدو لپاره په لومړي خط کې له سختو شرایطو سره جګړه کوي. دا څېړونکي وایي چې د افغان ځواکونو د تجهیز ژمنې تر څنګ نړیواله ټولنه باید د تروریزم په پالونکي هیواد فشار راوړي، تر څو له دې لارې هم د جګړې لمن ټولېدو ته زمینه برابره شي.
په وروستیو کې د افغانستان دینی عالمان په یوه خوله د سخت دریځو وسلوالو پر ضد څرګندونې کوي. دغه عالمان وایي د افغان قواوو خلاف جګړه جواز نه لري او تاوتریخوالي ته په دین کې جواز نشته. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له صالح محمد صالح څخه اورو.
د کابل په شهید سیمه کې تر وروستۍ خونړۍ حمله وروسته چې په تیرو 14 کلونو کې د وسلوالو طالبانو یوه تر ټولو خونړۍ حمله او د دې ډلې د دوو بنیو عملیاتو یو برخه ګڼل کیږي، د افغانستان محافظه کارو دینی عالمانو ځینې څرګندونې وکړې او عکس العمل یې وشوت. دوی د دغو تاوتریخوالو پر مذهبي اړخ شک څرګند کړ. په تیرو کلونو کې د افغانستان دینی عالمانو داسې په ښکاره څرګندونې نه کولې، یا به د وسلوالو ډلو د ګواښونو له کبله، یا هم شایي له دې ډره چې څوک د کابل د حکومت اجنټان ونه ګڼي. په خوست کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو ورستي غونډه کې دوی په څرګنده د وسلوالو طالبانو پر ضد خبري وکړي. د دوی تروریستي بریدونه یې د دینی او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل. دینی عالم محمد داوود وافي ویل اسلام دین هیڅ چاته په ناحق توګه د بل کس د وژلو اجازه نه ورکوي.
اسلام اچته ته اجازه نه ورکوي چې یو څوک در پورته شي او امر دې بورکی چې یو څوک دې د داس عمل مرتکب شي چې وا بیبی دې کونډ شي. اسلام دې امن، اسلام دې صلح، اسلام دې خواخوږی، اسلام دې همدردی دین دی.
د کابل په شاشهید سیمه کې تر وروستۍ پیښې وروسته چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو وژل سول او په سلګونو تنه نور ټپیان سول، د افغانستان د عالمانو عالي شورا هم په کابل کې دوی طالبانو تروریستي بریدونه وغندل. د کابل د عالمانو شورا غوړي چې د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په نیت راټول سوي وه، د ځینو پاکستاني ملایانو او عالمانو د فتوا پر خلاف چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼلی وو فتوا صادره کړه. د کابل د عالمان شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې.
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګي د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانو او مظلومو بیچاره و خلکو د وژلو فتواګانې او د جهاد فتوا صادروي. نو زمونږ فتوا لنن نه پاس دا فتوا لا چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده، او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږه کلک حمایت کوو او ورسره دریږو.
په وروستیو کې په افغانانو او افغان چارواکو کې یو بیا انتقادونه زیات سوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له پاکستانه رهبری کیږي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وروستي وینا کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان دینی عالمان اوس پس له زیاته وخته د هیواد پالنې احساسات څرګندوي. دوی په نوې ملسیزه کې په کورنیو جګړو کې د خپل نقش له کبله ترې وه ده بدنامه سوي وه. اتش پیته کلن پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې لا هم د وسلوالو طالبانو منتقد ګڼل کیږي وایي وسلوالو طالبانو ته مخکې هم ویلي و چې ملاتړ کوونکي به یې دوی یوازې پرېږدي.
وایم برشان گفته بودم که امو کسایی که شما
دی وایي دامي هم ورته ویلي و هغه کسان چې مو تقویه او ملاتړ کوي تاسو د خپل ملت پر ضد تشویقوي، اخر به د هغوی لخوا تړل کیږي او د جنایتکارو په توګه به محاکمه کیږي. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته لا هم د طالبانو په رهبرۍ کې ستونزې ولاړې سوي، خو په افغانستان کې د طالبانو په رهبرۍ تاوتریخوالی لا هم روان دی. په دغو بریدونو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوړي. د کونړ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن وایي طالبانو ته پکار ده پر خلکو رحم وکړي. په تیرو کلونو کې هغه دینی عالمان او ملایان په مرموز ډول وژل سوي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت زر ډلو پر حملو او وژنو یې انتقادونه کول.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که نن اروپا تا د تلونکو کډوالو مسله چیړو. اکثر دغه کډوال د مسدونیا لاري د اروپای ټولنې هیوادونو ته ځانونه رسوي، او مسدونیا یا مقدونیا د پنشنبی پورس د دغه غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره استراری حالت د خپلو پولو په اوږدو اعلان کړ، او د پولو په امتداد پوځیان ځای پر ځای کړل. د راپورونو له مخې تیر میلادی میاشت 9000 کډوال چې اکثره د افغانستان او سوریه ول د مقدونیا لاري نوري اروپا ته تللی دي. خو دغه کډوالو ستونزه پیدا کړې ده، ځکه چې دغه هیوادونه لکه د مسدونیا په څیر باندې نه غواړي چې نورو بهرنیو ته پناه ورکړي. دوی غواړي چې په دې ډول خپل اقتصاد تقویه کړي. د مسدونیا حکومت ویلي و تیرونه سي دوی دا وس نه لري چې نورو کډوالو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړي. دوی البته امنیتي مسایلو ته اشاره کړې وه او د مسدونیا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل سي دوی د خپل خلکو د امنیت لپاره نه غواړي چې نورو بهرنیو کډوالو ته اجازه ورکړي چې د دوی له خاورې نورو اروپا هیوادو ته لاړ شي او یا د دوی په خاوره کې پاتې شي. له همدې سره لس بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله سنګزي څخه.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تیر ورځ د وسلوالو له یو کمین څخه روغ ووت. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې د طالبانو د سرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په افغانستان کې د خبرو لارې روانې شخړې د هواري غوښتنه کړې او افغان حکومت څخه د نړیوالې ټولنې پر قوي ملاتړ ټینګار کړی. په کندوز ولایت کې د وزګارۍ له امله 15% ځوانان له وسلوالو مخالفینو سره یوځای شوي دي. هند له پاکستان غوښتي دي چې د دواړو هیوادو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. د اسرائیل د دوهم چینل تلویزیون تر ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله پر ایران د اسرائیل د برید مخه نیول شوی. او د امریکا حکومت وایي پروانه اونۍ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش دویم کس په عراق کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شوی دی.
کابل ورځپاڼو نن کوم مهم مسایل څېړلي دي؟ دغه ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له پاکستان سره وروستیو اړیکو او د افغانستان په ګډوډیو کې د پاکستان رول ته ځانګړي کړي دي. چراغ ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې له پاکستان سره وروستۍ پریکړې پر احساساتو ولاړې دي او هیڅکله به هم دوامداره نه شي. په سر مقاله کې راغلي چې د پاکستان پر وړاندې وروستي غبرګونونه هم احساساتي وو او دا ځکه چې یو شمېر ځوانانو د ډالرو په بدل کې کلداري واخیستې او هغو ته یې اور واچوه. سر مقاله لیکونکي ویلي د دې پر ځای چې له پاکستان سره دښمنی اعلان شي باید حکومت د خپل ولس د خوندیتوب لپاره عملي ګامونه پورته کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې آی اس آی هغه طالب مشران یرغمل کوي چې له جګړې انکار کوي. ورځپاڼې لیکلي د پاکستان استخبارات په خیبر پختونخوا کې د هغو طالبانو کورنۍ یرغمل کوي چې په افغانستان کې جګړې ته لیوالتیا نه لري. د مطلب لیکوال ویلي هغه طالبان چې په خیبر پختونخوا کې اوسیږي دوه انتخابه لري، یا به جګړه کوي او یا به هم تریتم کیږي. ورځپاڼې د یوې باوري سرچینې په حواله لیکلي چې په تیره یوه میاشت کې ګڼ شمېر سوله خوښوونکي طالبان په پېښور کې تریتم شوي دي. اصلاحات ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان غواړي په سیمه کې ځان واکمن کړي او د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستان ته د پلاو سفرونه بې ګټې دي او حکومت باید د امنیتي ځواکونو په وسیله پر خپلو وسلوالو مخالفینو فشار راوړي څو د سولې خبرو ته چمتو شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې افغانستان د نړۍ سیمې او په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په سر مقاله کې راغلي چې د افغانستان له دې نیت سره سره بیا هم یو شمېر ګاونډي هیوادونه د افغانستان پر ضد ترهګر روزي او خپل اهداف پرې مخ ته وړي. سر مقاله لیکونکي ویلي افغانستان ټول ګواښونه پیژني او هیڅکله به هم اجازه ورنه کړي چې دښمنان خپل شومو اهدافو ته ورسیږي.
په خوست کې د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو او د ځایي پولیسو مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د ملکي او پولیس لوبغاړو ترمنځ د ګډو سیالیو او د سپورتي پروګرامونو د پلي کېدو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ د اعتماد او همکاري فضا پراخه شوې ده. دوی زیاتوي چې اوس مهال د دا ډول همکاري له لارې هم د یو شمېر امنیتي او جنایي پیښو مخه نیول کېږي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د ورزشي فدراسیونونو مشران او د پولیسو مسؤلین وایي چې د ګډو سپورتي تمرینونو او مسابقو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ یو تر بله اعتماد، همغږي او همکاري ډیره شوې چې له کبله یې اوسمهال له دې لارې هم د یو شمېر جنایي او امنیتي پیښو مخه نیول کیږي. دوی یادې څرګندونې د جمعې په ورځ په هغه سپورتي سیالیو کې وکړې چې د ورزش او ځوانانو د پرمختیا سازمان او پولیسو لخوا په ګډه په لاره اچول شوې. د یاد سازمان مشر یونس آهنګر آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی توانېدلي د ورته سپورتي برنامه د پلی کېدنې له لارې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د دا ډول همکاري روحیه رامنځته کی.
دا د اشاره کراټه لوبې وي چې د پولیسو او د عوام ترمنځ ترسره شولې. زمونږ د دې سیالیو نه مخه هدف دغه دی چې مونږ د ورزش له لارې وکولای شو تر څو د پولیسو او عوامو ترمنځ هماهنګي رامنځته کړو. د دې سیالیو له برکته مونږ وکړلای شو په ډېرو ولایتونو کې د جنایي پیښو او داسې هغه مواردو چې د وطن لپاره د انسانانو لپاره په ضرر دي دغه مخنیوي وکړو.
یو تن پولیس چې له ومه اشتراکي حصے په برنامه کې ګډون کوي وایي چې دوی نه یوازې د عوام ورزشکارانو سره اړیکې لري شوي، بلکې دوی داسې ورزشي تاکتیکونه هم زده کړي چې د مجرمینو په لور کې ورسره مرسته کوي.
نن مې عزت الله د خوست ولایت د امنیت کمانډانه ساتونکو یم. موږ د پولیسو په دې باش کې ډېر پرمختګ وکړو. موږ د هر رکان ته مجرم مخنیوي شو کوای چې په دې تاکتیکو مجرم تسلیم کوي.
د ملکی خلکو له منځه یو تن ځوان ورزشکار وایي چې اوسمهال ډیری ورزشکاران کله چې په خپلو سیمو کې د ورانکارو عملونو د پلان په اړه خبریږي نو د پولیسو مرکزونو ته خبر ورکوي او په دې توګه د ملکی خلکو د زیانمنېدو په مخنیوي کې له پوځي ادارو سره مرسته کوي.
زما نوم علاءالدین دی. دغه پروګرام چې دی په خوست ولایت کې د خلکو ترمنځ او د پولیسو ترمنځ دومره همغږي رامنځته کوي چې یو تر بله د یو سل نولس شمېرې د دایرو سره امنیت ترمنځ کې او همداشان د خلکو او پولیسو ترمنځ ډېر هماهنګي رامنځته کوي.
د یادونې وړ ده د ورزش او ځوانانو پرمختیايي سازمان له پولیسو سره په همغږۍ کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې ګډې ورزشي سیالۍ او برنامې پلې کوي چې د مسؤلینو په وینا د کار د خلکو او پولیسو ترمنځ د همکارۍ له روحیې سربېره سپورت د پولیسو په هڅونه او د خلکو په منځ کې له نشو څخه د یو شمېر معتادینو د راګرځېدو لامل شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې خبریږي او د ماښام لوو د سهار تر اوو پورې آشنا رادیو په همدې څپو اوریدلی شئ. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپور کړو، د ایران په اړه مو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر له تازه هڅو خبرو. بارک اوباما کوشش کوي څو په کانګرس کې له ایران سره د شبي اټومي توافق ملاتړ په تدریج زیات کړي او د هغو هڅو په وړاندې مبارزه وکړي چې د دې اټومي توافق خلاف روانې دي. نوموړي د کانګرس له غړیو سره د ټلیفوني خبرو او هغوی ته د لیکونو د استولو له لارې هغوی د دې موافقې ملاتړ ته رابللی دي. ټاکل شوې ده د امریکا کانګرس راتلونکې اونۍ د دې توافق په اړه چې د ایران او د امنیت شورا د 500 دایمي غړیو او جرمني ترمنځ شوی رای ورکړي. پر دې موضوع نور تفصیل له اجمن انتخاور.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما د دې لپاره چې جمهوری غوښتون کې ونه توانیږي له ایران سره شوې نړیواله اتمی موافقه رد کړي، د استازو د مجلس او یا سنا درې برخو څخه د یوې برخې ملاتړ ته اړتیا لري. د جولای په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتمی تړون لاسلیک شو چې له مخې ایران خپل اتمی فعالیتونه محدودوي او نړیواله ټولنه پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه لري کوي. د رویټرز خبری آژانس د شمیرو له مخې ولسمشر بارک اوباما د امریکا په کانګرس کې د دې تړون د تصویب لپاره د 34 سناتورانو د رایو ترلاسه کولو ته اړتیا لري. نوموړی و میاشت وخت لري څو په سنا کې د دې لپاره پاتې ملاتړ ومومي. د دواړو ګوندونو د پالیسۍ مرکز چې د کانګرس د غړو دریځ تعقیبوي د پنجشنبې په ورځ وویل چې د اساسو په مجلس کې تر اوسه 9 تنه د ایران سره د شوي اتمی توافق ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اساسو د مجلس چې ټول 415 غړي لري، 140 غړو تر اوسه خپل دریځ نه دی څرګند کړی. ولسمشر بارک اوباما د دې توافق د تصویب لپاره د اساسو په مجلس کې لږ تر لږه 146 رایو ته اړ دی. په داسې حال کې چې کانګرس د اوړي په رخصتۍ کې دی، سپینې ماڼۍ د کانګرس پر ډیموکراټو غړو فشار زیات کړی څو راتلونکي میاشت کې د ایران سره د شوي توافق په اړه د کانګرس په رایو ورکولو کې کافي ملاتړ ترلاسه کړي. په سنا کې د جمهور غوښتونکو مشر یوې امریکایي ورسپانې ته ویلي په کانګرس کې په دې اړه مبارزه د ولسمشر باراک اوباما په ګټه مخکې روانه ده. له بلې خوا د اساسو په مجلس کې د ډیموکراټانو مشر نانسي پلوسی هم خپلو همکارانو ته ډاډ ورکړی چې په دې مبارزه کې به ډیموکراټان بریالي شي او د دې اړتیا به نه پیښیږي چې ولسمشر د ایران سره د شوي اتومي توافق په اړه جمهوري غوښتونکو پریکړه ویټو کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام واره رسیږي. په دې خبرونه کې زه ناجیه صاحب ستاسو هرکلی کوم. جګړې پر خلکو پر رواني لحاظ څه تاثیر کړی؟ د روغتیا په دې پروگرام کې په همدې مسلې غږیږو. د روغتیا د نړیوال سازمان یو سروي هم ښیي چې په افغانستان کې په سلو کې تر شپېتو زیات افغانان له رواني ناروغیو او ناکراریو ځورېږي. د دې څېړنې په اساس جګړه، کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالی، لوږه، بدامنی او بې وزلي هغه ستونزې دي چې ښځې تر نورو زیات ترینه زیانمنېږي، او همدا وجه ده چې د رواني ناروغیو پیښې تر نارینهو زیات په ښځو کې لیدل کېږي. پروګرام کې د کابل د صحت رواني د روغتون ترینر متخصص ډاکټر صاحب سید نجیب الله جاوید ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب ته هم ښه راغلاست.
السلام علیکم
ډاکټر صاحب جاوید، ستاسو له نظره جګړه څومره د رواني ناروغیو په زیاتېدو کې عمده رول لري، او همدارنګه که معلومات راکړئ چې رواني ناروغۍ په څو ډولونو ویشل کېږي؟
لومړی د سلام پرس کولو نه درنو اوریدونکو ته ستاسو په ځواب کې باید دا سوال سي، اصلا جګړه نه یوازې د رواني په لحاظ بلکې د اجتماعي، اقتصادي او د تاثیري لحاظ له ټولو وجهونو ډېره بد اغیزه خلکو باندې کوي. خصوصا دا رواني تکلیفونه د شخړې، د جګړې سره زیاتېږي. یو خواده او بل خواده که څوک د رواني تکلیف ولري، که شخړه باندې، جګړه باندې معروض شي، حتما رواني تکلیفونه یې زیاتېږي.
سمیع الله یم د کندهار ولایت. زما دغه د سر د مخ خوا د تندی همیشه درد کی، په خو دم دا درد نور کی، د سیګار می دا صاحب ګولی هم خورم، خو د خاص فائدہ نه درته کوي چې دا به د چیش تاثیر.
معلومات د قسمت برادر محمد سمیر جان پرسان داشتن از قندهار، از ولایت زیبای قندهار تماس گرفته بودن راجع به سردردی و خصوصا پیشانیشان گفت درد میکنه و زیاد سر صورتشان داغ می گرمه. امکان داره یک شکل سردردی عصبی باشه، ولی متوجه باشن که گفتن که تابلت های عصبی رو مصرف میکنن با وجود از این خوب نشدن. اول علت اصلی سردردی خود باید پیدا کنن که میشه با مراجعه به متخصصین مربوطش. چرا عوامل سردردی تن و تکلیف های اعصاب یا روان نیست؟ امکان داره بعضی تکلیف های گوش گلو، تکلیف های چشم، تکلیف های استخوانی همش منتج به سردردی شه. بنان اول یک تشخیص واضح داشته باشن و تعقیبش میشه ارزی خدمات بگیرن.
کوم کسان چه پروانی ناروغی اخته کیږي پرتل دی چې ډاکټر ته مراجعه وکي، څنګه کولای شي چې عادی ژوند ته وګرځي؟
د رواني تکلیفونو تداوی یوازې د ډاکټر ته تلل تر نه ده، چې باید حتماً ډاکټر ته لاړ شي او غینه نسخه واخلي، دوايي واخلي. اغل چې ډاکټر ته باید مراجعه وکړي، مونږ کولای شو چې روان پوهانو ته هم ورسو، تخصصی مرکز ته ورسو او له هغوی مشورې واخلو. کولی شي چې پرته له دې نه چې دوایي واخیستل شي او دایونه استفاده وسي، کولی شي چې هغو ته عرضي خدمات وکړو. دا چې تکلیفو رواني تکلیفونه پرته له هغې نه چې مسلکي تخصصي رواني عرضي خدمات ته نیازمنده، مونږ کولی شو چې هغو ته له اجتماعي له لحاظ هم رسایی وکړو، هغې ته خپل پام واستوو، او اجتماع له لحاظ خصوصا د فامیل، د مکتب، شوانزای، د پانتون ټولو مسئولین باید په دې باندې زیار وباسي چې تکلیفونو ته رواني تکلیفونه وپیژني، او هغه ته مرسته وکړي چې خپل تکلیفونه ځان سره لري، کې او هغه ته باید دغه سې تحصیلات برابره کړي چې وکولای شي دا ارزي خدمات رواني ته لاسرسي پیدا کړي.
احمد شاه له کابل نه، السلام علیکم.
السلام علیکم نجیا جان. سلام به شما، سلام به ډاکټر صادق بسیار محترم. یک سلام من نه سده که برابط کرد دیگه. ما دکتر صاحب به طرف که ما نمیفهم که هیچ آوره در از هیچ کلومی نکنم، همیشه دیگر آخ دیگر خون میشم، من در صوبان که کار میکنم دیگر خون میشم، در خانام که میدم دیگر خون، همی شب از تا سو به خواهی نرام میبنم و از نمیفهم نمیده شما که تحلیل تجزیه کنیم که جواب به ما بگوییم. سوال از بیشتر خوش میکنیم.
خوب است. سوال برادر ما احمد شجاع گرفتیم. سوال بسیار خوبی را گفتن. حالت را که نوازوات دادن اقالات خلقی را نشان میده. زیادتر به طرف اختلالات خلقی که افسردگی های خوابگان است ما شما فکر کرده میدانیم. در این توالات قسمی که بعدا انشاءالله سر اعراض علائم شما وقت بود صحبت خود کردیم که اختلالات را وانی چه رقم اعراض علائم داره یعنی چی مریض بازگو میکنه و چی دکتر پیدا میکنه. در اینجا زیادتر برادر ما قسمی که مهربانی کردن نشان میده که خلق پایان داشته باشن یعنی نامید گرفته باشن لذت نبرن تحمل در وظیفهشان کم است در ضمن شخص اختلالات خواب هم برشان پیدا شده که در خواب ناراحت میباشن بران امکان داره کدام افسردگی داشته باشن افسردگی رو در قدمی اول ما شما خود ما قسمی که بیشتر شارام کردیم برش اختلالات روانی تنها گرفتن دوا نیست که ما بر مریض مستقیما دوا تجویز کنیم اول باید ارزیابی شوه یک تشخیص سرش مونده شوه به تعقیبش وقتی معیارات تشخیص رو پوره کرد در ذی خدمات به پیش میره در ضمن از اینکه دارو درمانی و تداوی های دوایی مطرح میشه در پلیس روان درمانی ها مطرح میشه و در ضمنش ارزی خدمات اجتماعی فامیلی بسیار رول اساسی و عمده داره چرا در بسیاری ایالات ببینین از کار شاقه یا از اجرات های اجتماعی یا از محیط ناسالم نابرابر امکان داره حالات خلقی انسان تغییر کنه ولی متوجه باشیم که هر حالات خلقی افسردگی نیست میشه با رشد کردن یا دور ساختن این وضعیت به بهبودی ما برسیم بدون از اینکه به تداوی باشیم یا مثلا بعضی کسایی که اجتماعی نابسامان دارن یا به کسایی که به شغل و حرفه منظم نمیتونن برسن همه از اینا باعث شده میتونه که انسان رو به طرف حالات خلقی یا اختلالات خلقی پایان یا مساج پایین تر ببره ولی قسمی که برادرها که ما مهربانی کردن امکان داره همش وضعیت باشه قسمی که برشون توضیح کردیم کوشش کنن حالات خود به طرف بهبودی ببرن اگر تونستن فبه ها اگه یک دیر پای شد دیر نشد برشون مشکلات ایجاد کرد باز میشه در مراکز صحت روانی مراجعه کنن اونجا برشون ارزی خدمات
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوری عبدالسمد له هلمند ولایت نه مهرباني وکای
بله سلام علیکم
وعلیکم سلام
پښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه ده چې کله چې زه هر ډاکټر ته مراجعه کړې ده هغه ته وایي چې د وینې میکروب دی او تشویش مکو تشویش مکو بس دا راته وایي او چې کله یو څه لږ تکلیف را باندې راشي بس مې د سرګر در ابسریج دی وایي
د ډاکټر ته چې مراجعه وکړم د وینې میکروب درنه ورور عبدالسمد جان ته دا زو باید درکم چې د وینې میکروب چې دا یو بیل تکلیف ده او رواني تکلیفونه چې دا بیل ده یو خبر به پام کوي چې هر تکلیف هر جسمی تکلیف که وینې تکلیف کده بل تکلیفي که مزمن سي ډیر پایسي کول شي تکلیفونه رواني وضعیتونه ور باندې زیات سي لاله دینه وجنه باید اول خپل جسمی تکلیف چې وینې تکلیف ده مشخص کی او تشخیص در اور سیجگی بیا دغه درمل نه وکي کاغه ورک سوخه کا ورک نه سوحت من روانی حالت د بیا کول چې روانی متخصصین سره مشوره وکي دا تشویش اتمان د تکلیف تداوی کیږي
بله ډاکټر صاحب اوس که په دې اړه معلومات راکړی چې د رواني ناروغۍ هغه عمده نښې نښانې څه دي
بسیار راجب اعراض علائم تکلیف های رواني قسم گفته آمدیم یکی اعراض است اعراض چیزی است که توسط مریض بازگو میشه مثلا کسی که مراجعه است مریض هم گفته نمیتونیم چون در بسیاری حالات وقتی شخص مراجعه میکنه امکان داره مریض نباشه خوبی فرق میکنه چیزی است که به شکل توسط خود مریض تجربه شده و از او در رنج است در شکایت است یا ارتباطات شیر کشف میکنن یا یک سلسله اثرات جانبی سر عملکرد شغلی اجتماعی و بین الفردیش می داشته باشه مثلا مریض یک مریض دلتنگی شکایت میکنه یک عرض است مثلا یک مریض یک مریض سردردی شکایت میکنه امکان داره بسیار حالات در بر داشته باشه و در ضمنش بعضی حالات های جسمی را هم تکلیف های روانی در قبال می داشته باشن مثلا بسیاری از ذات از گرم آمدن جان خود امکان داره شکایت کنن از تکان دل شکایت کنن یا از سرخ شرخی یا مثلا از اسهالات امکان داره تمام از این برای بدن ها به تکلیف های روانی منتج شوند ولی متوجه باشیم در ضمن اعراضش احساسات علائمی است که با توسط دکتر بازدید میشه مثلا امکان داره بسیاری چیزایی رو دکتر متوجه شوه که مریض اون رو نفهمه مثل اینکه مثلا یک مریض سر خود گپ میزنه واسه پیش پرسن کردن یک آدم حرکات جستای بالخاصه خود داره دستای خود حرکت میده سر خود حرکت میده دیگه بنا امکان داره یک طیف وسیع از عضلات رو در بر میگیره که بعضیش توسط خود مریض بازگو میشه ولی بعضیش توسط دکتر پیدا میشه کشف میشه ولی متوجه باشیم هر حالتی که دیر نشد دیر پای شد چی به شکل عملی باشه چی به شکل گفتاری باشه چی به شکل بیانیش هر شکلی که باشه و سبب آزار اذیت خودش یا سبب برهم خوردن ارتباط بین اطرافیانش شوه یا برهم خوردن شغل و حرفه و تاثیرش شوه امکان داره اعراض علائم روانی باشه
اخونزاده صاحب پلیکا کی دی السلام علیکم
سلام علیکم خور سال احوال جوړ په خیر
ډیر مننه مهرباني وکړئ خنزاده صاحب
زاد ستاره خنزاده د بالو ملغا بس کو ته ما خو سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم
وعليكم السلام
وعليكم السلام
مالا ډاکټر صاحب څخه دا سوال چې زه په څه کې یو شپه دوه شپې ګرځره تر سهار خوب نه لرم. دا چې بلند خپل په ژوند کې زما خپل په تصمیم کې یو تصمیم خپل یو کاروبار کې مې کول جدي یم او اوس یې داسې ځان پکښې داسې ډېر جدي نه یم خپل په کاروبار کې او بعضې وخت داسې په هفته کې یو وار دا زما زړه داسې پړسېږي دا خلک مې دی تنګ شي د چا زړه مې نه غواړي چې خبرې وکړم خپل په کور کې داسې بد خلکی کوم نو دا د رواني تشویش سره کمال لري کې نه لري.
ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته په دې اړه مفصل معلومات درکړي. له تاسو مننه ډاکټر صاحب. تاسو مهرباني وکړئ
مرور اخندزاده صاحب دا تکلیف نه څومره وخت چې تاسو ته تکلیف لري؟
دا تکلیف په 15 کال مې کې چې ډاکټر صاحب ماته پیدا شو
کوم ته دایمه دوي کړي تر اوسه پورې دوي مې دوي دخصه
یا تر اوسه نه ډاکټر ته مراجعه نه وکړ.
ګوره وروره دا تکلیف ورځ په ورځ زیاتېږي که کمیږي؟
دا زیاتېږي په دا 15 میاشت کې ورځ په ورځ ډېرېږي.
صحیح ده. موږ به معلومات درته درکړو ان شاء الله.
مننه مهرباني ډاکټر صاحب.
اخندزاده صاحب یو پوښتنه درلوده له بالا مرغاب څخه چې 15 میاشت کې چې دغه تکلیفونه دا تکلیفونه چې دا ورکه بیان کړه دا ټول خفګان غوندې دي افسردګي خوای چې افسردګي او خفګان ولري کوم خوای دا او کوم شنه د ځکه چې مونږ ولس اتل سندروم د افسردګي او د خفګان لرو بیا د کتل کې چې په کوم دا معیارونه برابرېږي او هغه خاص تدوی لري خصوصا له اجتماعي او له رواني لحاظه باید دا په مرفه وضعیت وي چې دا نتیجه پر سمه توګه وشي او دا تکلیف رواني تکلیف حتما تداوی لري او ښه تکلیف لري دا هم په پام بي چې دا کم خوبي شي دا په ونه کې یو او درس خوب راکې شي دا هم له افسردګي او خپګان لحاظه خوي شي ډیر زیار وشي چې له خوب باور و درملونه نه کم استفاده و که زکر چه تعوی غوی ده احتیاط و سبب که یو بلا چه که ده خوب گولی استفاده سی خواهی چه ده خبگان دیر جواره که دیر بده که وزیعت دیر دین هم بده سی من مشوره دارو رو که تا داده چه خپل پخپل لمړی باید پخپل زیار وباسي دا تکلیف څنګه کولای شي ځان لری کی کاو کولای شي خلخه کاو کولای نسو نو به کولای شي چې دا متخصصینو د رواني متخصصینو سره یو ځل مشوره وکړي اتمان وضعیت ښه کړي ان شاء الله.
من یو بل اوریدون کې هم پلی کې لرو
من عبد الله د لوګر ولایت څخه او خدای نختر په خو درې پخپل لرم لمړی پخپل نظر چې زه خپل خپل لرم خو دا تقریبا زور سوجو پوری وښیم او زه پخپل نظر چې ما زه خوشاله کنه چې ښه خپل انتخاب غان نه خوشاله اند کنه خوشالي او بل وخت اصلي پخپل نظر چې هم دې د ګوزل څخه معلوم شوی ما پوښتلې نو ما ته کارښته څه دار ما پېچې چې دې مرز خلاص ما
لومړی بیخوبی و بیخوبی کولای شي چې د افسردګي او د خپګان یو نخوي که مونږ بیخوبی په خپل تعریف کو هغه وضعیت ته ویل کېږي چې سړی یا خوب نه لري یا خوب لري کیفیت یې سم نه ده هغه ته مونږ بیخوبی وایو. له کیفی له لحاظ نه کولای شي چې د کیفیت ښه نه وي لیکن له کیف کمی له لحاظ نه مقداری خواهی چې ښه وي برابر وي لیکن سړی د هغې نه ښه کیفیت نسي اخیستلی دا ته مونږ بیخوبی وایو. بیخوبی دو رقم ده اصلا که ویوی شو یو داجه چه پرایمری ده ابتدایی ده بلنه سانوی یا دومی ده پرایمری ابتدایی که یوازی بیخوبی ده یوازی مریض بیخوبی لری نوز هست تکلیف نلری اگه تا مونگی لمرهی بوی پرایمری بوی سکندری یا دومی یا ورطا اگه تا وایی چه مریض یا بل تکلیف لری اگه لوجه نه بیخوبی پیدا کهگی کولای شي رواني تکلیفي جسمي تکلیفي کولای شي سړی ډېر یو پښې دردي ولري د دوکو کوم تشويش مشکل ولري هغه سره به خوب شي نو دا ته موږ دوهم دوم نو یو سکندري نو ورته وایو که لمړی واجبي زمو برکای پختره ځکه چې ما دا تحلیل او تجزیه کا خوښ دا دوهم نو وی ځکه چې پرته لاغې نشي به خوب لري خوشحالی نلری زره سم نکیگی بی علاقگی لری دا نخین خوانی دب خبگان نشانه دی او کول نس چه خپل کارونه خپل روزمره فعالیتونه خپل درتونه سم وای لو حتما نغه خبگان لری که دا هغه وضعیت خ تداوی سی خورت پام سی حتما دا به خوبی هم خکیگی یو بلدا خپل اصل د هر سړی ډاکټر خپل هغه سړی ده کول چې خپل مشکل خپل تشویش خپل جنجالور سم تحلیل کی تزه کی او هغه باندې پوس چې هغه تکلیف څنګه کول شي چې حل سي کبو کول سي نوخه کول او کول سي کول سي دا هغه مختص مسلکی بخش خود خصوصا په دې وجه رواني تکلیف متخصصینو ته ورسي هغه ته مشوره واخلسي ځکه چې حالت هم متپته ده چې په خپل ولایت لوګر کې هم متخصصین د اعصاب مونږ لرو، متخصصین د رواني تکلیفونو لرو، هغه سره یو مشوره وکړي حتمان وزیت حقیقت ان شاء الله. یو وخت استراب تشویش ده چې سره پکې حاکم وي، که سره پکې حاکم وي کولی شي هغه ځان لري کې وضعیت تبدیل کړي، خپل هغه څه تشویشونه، هغه څه مشکلات چې هغه باندې قادري کولی شي هغه تغییر درکړي، هغه د تداوی ور نه ده، هغه په خپل سره کولی شي چې تحلیل کې تازه کې هغه په باندې خپل ځان لري کې کوو نه کولی شو، او د داد ومن تنګ ونی واغه تکلیف هر څومره چې کولی شي د استراو تشویش ځان لري کې نس کولی، نو دا یو تشوش ده، یو اختلال د رواني ده، کولی شي د متخصصین ته ورسي هغه دا وضعیت سمایي او ان شاء الله دغه درمل درکې وخصي ان شاء الله.
بلی د خبرونې البته د لومړی نیمه ورسته برخه د قیر سه پښتون په لیکه کې د پښتنه هم اخلو لاند به جواب کوي.
بلی بلی صافي خوري سنت السلام علیکم د ازادي ټول کارکونکو اوریدونکو ته
علیکم السلام.
تاسو درانه نیمه ډاکټر صاحب السلام علیکم، ډیر خوشاله سوچ واقعا د زندرته سچ په پروګرام کې وصل دی او خلکو ته معلومات ورکړي. زما خو خو سچ په پروګرام کې نه هم خوري کې زه غواړم چې سایس سو پښتنه وکم ډاکټر صاحب زه اول پښتنه خو نه دا چې دا روحین تکلیف چې اصلا پیدا کیږي او دا پر څو اقسام دی، او بل خبره دا ده انسان چې څونه خوب ونه کی یعنی څومره عمر انسان ته خوب ورنشي نو دا هغه د روحي تکلیف لري، او دا که دا پښتنه که په بل شکل وکم خوري مېرمن چې حامله وي او دا مېرمن پر روحي تکلیف اخته یې آیا پر ماشوم باندې هم تاثیر کوي کنه؟
دغه د پښتنې به ډاکټر صاحب پلانډو کې جواب کې ډېر مننه قاری صاحب پښتون مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
لومړی سلامونه وای قاری صاحب ته. قاری صاحب ډېر ډېر خپل ډېر پښتنې درلو در لومړی دا چې روحي تکلیف هر څه قبل څه چوري وي د اعلی د روحي تکلیف عامل او عامل ډېر ده، اجتماعي له لحاظ نه، هلکېږي جسمي له لحاظ نه، رواني له لحاظ نه، ډېر ډېر اصل ارخ لري دا چې کله وخت وو ورونه خبره وکړو. دوهم دا چې به خوبي پخپل قبل څه چې رواني تکلیف ته سره رما حکی او هغه په خپل به خوبی او رواني او روحي تکلیف ده. درېم پښتنه به دا چې حامله تکلیف کس کوم خزه حامله ای او پګیدې موشمي مستقیم په موشم باندې تاثیر نه کوي، لکه غیر مستقیم نه تغذیه له لحاظ نه، نه عاطفي له لحاظ نه، نه نور وجه نه کول سي چې دوه مخه مصدومه کی او وقته ضرر ورسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ممی زوروا داسی خوما
شم تبا تکا شوی جودا لما تکا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا Oh,